السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باوري چې چارواکي وایي اسلام آباد بندر کې اسلام قلعه بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر شو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزای دراوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کېږي. چارواکي وایي تر 500 میلیون ډالرو تاوان لیدل شوی. او د ترکیې چارواکو نن اعلان وکړ کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل کې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود.
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بعدي کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوی له منځه یوړل شي.
زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغې په 16مه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه په 1958 کال کې افغانستان ته دننه او تر نږدې 10 کلن حضور وروسته د 1980 کال د سلواغې په 16مه وتل. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کېږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس یونس قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیون ډالرو پورې زیان رسېدلی دی. د اسلام کلا په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. چارواکو رسمن خلکو ته د اوښتې زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو رویټرز اژانس د 16 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی دی. افغان حکومت د اسلام کلا په بندر کې د لوی اورلګیدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته لیږلی. اسلام کلا له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې په کې د راپورونو په اساس تر 2500 باروړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار نن اعلان وکړ چې د ترکیې پوځیانو د هغو 14 ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10مه د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی چې ترکیې ترهګر بولي دوه غړي هم نیول شوي دي. د نیول شوي غړو د اعترافاتو له مخې دغه 14 ترکان هغه وخت د کارګر ګوند لخوا ووژل شول چې د ترکیې پوځیانو د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات وکړل. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار همداراز اعلان وکړ چې د عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 15 کیلومتره ساحه یې تر پوښښ لاندې نیولې وه، د کوردانو د کارګر ګوند 40 وسلوال وژل شوي دي چې پکې 3 مهم غړي هم شامل دي. همدارنګه د خبره 2 ترکی پوځیان هم په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر د استعفا خبر ورکړی دی. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکړې. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمیري د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویبپاڼې له یوې خبریال سره د اړیکو په اړه یې ترې کړې وه، تارا سخته وګواښله. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي هم د چې دی داکلو د استعفا په تایید سره په ټویټر لیکلي د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې دروند او شرافتمندانه چلند دی متعهده وي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک پخوانی مشر و د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشر یې جوزپا کونتي کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د مخالفت له کبله ړنګ شو. ماریو دراګي چې په روم کې د ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړي دي توانېدلی د منځلاري کیڼلاسي ائتلاف او محافظه کار اپوزیسیون ملاتړ خپل کړي. او نن د فبروري 14مه د والنټاینز ډی یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره په دې چې کورونا وبا هم بی اندازې زیات خوشینی کړي خو د ماینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره لدی فرصت ګټه پورته کوي. والنټاینز ډی یا د ماینانو ورځ هر کال د فبروري په 14مه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې سوداګرو ته درانه زیانونه اړولې دي.
یو فاجعه دی د 1500 موته زیات رښتوی دي. اوس لمبي امشته هیڅ شی پات نه دي.
د ملي مصالحې عالی شورا وايي طالبانو تر هغو د سولې خبرې درولې چې د امریکا نوې اداره د دوی د دوه تړون وارزوي. نن پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو 23 کال دی. روسیا اوس د افغانستان په اړه څه کولای شي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري اعتصاب پیل کړی.
د ورګون نرمسا تر کابل اپره دي اربکینو پوسټی دي بیزاتای د رړوی پر ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر میګلار باندې کړی.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری ماڼۍ وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځېدو ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا یو شمیر مواد لوټ شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام قلعه ګمرک چې له سلر ویشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غږ اورئ یوازې د موټرونو پرزې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاري. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 2 لسیزو کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د یکشنبې په سهار خپله فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشیني ښودلې. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره یې د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لېږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د ښاغلي نوښت په خبره مالی وزارت د دې لپاره چې سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیستي دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. که څه هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګازو او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وو چې په دغه اور لګېدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و امور دل چې ولسمشرۍ مانی وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګېدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې او دغه راز مالی وزارت دغلته یو پلاوی لیږلی څو معلومه کړي چې څه پېښ شوي او ولې. په هرات کې مې لږ وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وپوښته چې ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څومره زیانونه اوښتي. نوموړی وایي
پرون سوزی شروع شوی دی، خوست با اسلام قلعه یوم گر سر یو فاجعه دی ده 1500 موته زیاد ارخ شوی دی، 2.5 میلیون دلار زیاد تاوان ده خوست معلوم دی.
بله تاسو ویل چې حال تا پا اسلام قلعه که ایده محال اور مالی وزارت وای چې مهار شوی، یعنی پا مکمل توګه اور بیرتا گل شوی دی او کنالا هم لمبیشتا پا زینو سیمو که
اوس لمبی همشته هیچ شی ندی پات، هیچ شی پات ندی گیست عریق سو.
چو دلتا الاول دی چی موتر ولارو د گمرک و دانه و نور چو دلتا بازار هم و دکانون هم و او کنا کلک دغه ساحه تصویر که یوریدون کتا
بیاو 1500 موتر عریق سلیتی نور موترون و نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت سوی دی دو گونه شی پات ندی ده هست گمرک.
دلته خو کله چې گمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، گمرک سوځېدلې، گمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولی شي دوی خپل مالونه گمرک کې او خپلو واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي دا مهال په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین او بزرگترین گزارګاه اوس کو وقت سو اوس یو کمیته جو سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیت کار شروع کو.
کم تانکر چه سوزیدلی دی یا نور نقلیه وسایل چه سوزیدلی دی تر دیر شخصی و او کنا دوی که دس مواد هم بود چه دولت پوری آره در لودلا
گرد کالا شخصی کالا و ده گرد ده سکتور خصوصی کالا
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنا نور مواد هم وو چې سوځېدلي؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادکه اشیا هم متاسفانه ارک شوي.
او د دې اغیز په بازار باندې څه وی؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولای دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وی؟
پرون د نن بازار بالا شوی دی او دا یو گرد اشیا پا طول افغانستان یو تاثیرات رازی.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وو چې هلته یې په اسلام قلعه ګمرک کې د بل شوي اور په احتمالي زیانونو او اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د دلوی یا سلواغیش په 20مه نیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي سرو لښکرو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان 9 کلن یرغل پای ته ورسید. له هغه وخت نه تر اوسه د نړۍ وضع بدله شوې او اوس مهال روسیا د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي؟ په دې راپور کې مو ورته لنډه کتنه کړې ده.
پر افغانستان د شوروي یرغل له امله دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قربانی اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1970 کال نه راپدی خو د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستې په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته،
له طالبانو سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کړه او په خپل ګټه یې بولی. معلومه ده چې په هی روسیه ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغه ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیو پولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ییزه اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم سیم څراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. په افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامدار توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشد.
لدی سره روسیه د افغانستان له ملاتړو او متحدو هیوادونو له ډلې ده، او د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمود وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی، او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل طالبان د غشند امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو څه امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یوه او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه غبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ده ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی او همداراز د خلکو سره. د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 6 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته په رسېدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګنې افغانستان کې سوله نشي راتلای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو یو شمېر ولایتي راپورونو ته. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټر او چلوونکو اعتراض کړی او دوی وایي چې د کار نه هم لاس اخیستی. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژي ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت لوړي کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستې دي د ورګون نرونسه تر کابل پرې د اربکینو پوستې دي بې عزتۍ در رړوي ټانګو ټکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مړ د ترانسپورټو سم پازاب پر لارې د پوستو سم پازاب چې اره پوسته مو پازابۍ ځوروي نظر جنت والي چې اره پوستې ته راشي د خدای ته راباده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه ده اورېدل سوی. ده هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وشي کړی، هغه موږ ته بېخي د منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل دی چې پوستې د موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سره هم ویلی، په روضه کې مې ودرولو، ویډیو یې هم سخستې ده ورته ویلي مې دي. د غزنی پوستې دي، د سپندې پوستې اخلي، د تودې چینې پوستې اخلي، د ماکور پوستې اخلي، د جانډې پوستې اخلي، د کرابوخ پوستې اخلي، ټولې پوستې د موږ نه پیسې اخلي.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لاره کې خزیګان به یي، ولې ډېر بې حده ما کوشش کړی ده، پوستې خلک تبدیل کړي دي، دوه درې نفرې نیولي دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک ځلې کوو، خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې تر څنګ د ترانسپورټ په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورټ هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچه ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورټ وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چتا سودای لکڑی دا د اوس لپاره جواب نور کوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته می بیا هم هڅه وکړه، خبر یالای نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې په سوونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استضاع کېدو براءت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استضاع محاکمې ته رایه ورکړې وې، خو د استضاع لپاره لازم شوی شمېرې پوره نه شو کړی. نور د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استیزا کېدو ته رایه ورکړه، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت ته رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل دوی د ډونالډ ټرمپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبه دی، او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخواني چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز صفی الله ستانکزی دراوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. په هرات کې د اسلام کلا بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو پورې زیان رسیدلی. د تیلو او ګازو 500 ټانکرونه او باروډونکي موټر یو په بل پسې چاودلي او اور یې اخیستی دی. د ترکیه چارواکی وایي کورد ملیشو څوارلس په بکنی سره دیارلس ترکان په عراق کې وژلی دي. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار نن اعلان وکړ د ترکیه پوځیانو د هغو دیارلسو ترکانو مړی وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي دي. د عملیاتو پر مهال چې د دوو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوي و د ترکیه دوه عسکر هم وژل شوي. ترکیه دعا کړې 48 د کوردانو کارګر ګوند غړي وژلی دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې خزینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې ده. داکلو په خپل ټویټر باندې ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، په خپلې خبرې پښیمانه ده او استعفا یې ورکړې. او د فبروري 14 د ویلنټاینز ډی یاد مینانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی.
زمونږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د خبرونو لنډیز مو چې واورید ک غواړي چې تفصیل یې ولولي او یا یې هم واوري، زموږ ویب پاڼه ته ورسئ. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې 219 پروګرامونه راځي د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو پروګرام خو ترې مخکې یوه بل نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیله غوړولي او ډاډ یې رامنځته کړی. د خبری اژانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څیړونکو، نړیوالو څیړونکو، د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او د غرض د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي. د دوی د راپور تفصیل اسمت څاروان اوروي او په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوې ځانو پروګرام ماهروي. اوس پام وکړئ د راپور ته.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څیړونکو سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څیړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څیړونو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څیړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږ تر لږه په سلو کې 9 او ډېر تر ډېره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څیړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څیړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبا له پیله تر اوسه په کووید 19 5,265 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1.5 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نه و رسېدلی.
څیړنه وایي حتی هغوی چې یو ډوز واکسین یې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطر یې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرایلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر یوې میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د انصاف پلاټه کې
یو چاغي پسې ورشه بل، یاغي پسې ورشه مده کې ربان ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادۍ رادیو عزتمند اوریدونکو سلام، نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکې ازادۍ رادیو ته ویلي چې ډېرې کډې د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې له امله په سلګونو نجونې چې پخوا یې په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، اوس د ښوونځیو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
یاسان راغلی دلته په کور کښې ګوتې وایي یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته مونږ درس ورکوو چې هغه دی نه وایو
د قرنطین په موده کې بیخي تړلي وو د ښوونځي. د نجونو د ښوونځي دا ښوونکي څوک وي؟ معلمان یې څوک وو؟ نو ته په دې ښوونځي کې نه وې؟ ولې؟ تاسو د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاستئ مرکز د غزنی ته؟ اصلی خونزه خو ویجاړ شوی، خراب شوی کنه؟
نه خراب شوی، خو دوی څنګه نو کوي هغه قرنطین خو او کوم کوم ځینې وره ورځي وسل.
اوس چې دغه غټې نجونې ورځي دې د بارې کرې کور نیولې؟
غټې نجونې وس نه دي.
هماغه وړې چې ورځي وړې په شخصي کورونو ته ورځي هلته درس وایي. نو تاسو اوس څه غواړئ چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي؟
نه همدایې چې د غټې نجونو ته بیا لیلانه په سیمه کې باید چې دلته په یو کور کې یو دوه ښځینه معلمان درس دلته نږدې وښېته بخل.
تاسو وایئ چې په شخصي کورونو کې دې غټو نجونو ته کتابونه جوړ شي؟
هو، دلته بیا لیلانه په سیمه کې دي، بیا لیلانه په سیمه کې کورونه ډېر شته چې بیا ټول نجونې چې دي دولت باید چې ورو یو دوه درې یې هغه استادان درس وکړي او نجونو ته درس ور وښيي چې هغه خو بیا معلمان یا دفتران چې
ته خپله غواړې چې نور تعلیم هم وکړې؟
ولې نه، په ما تر پنځم سنف ورځې بیا خپلو سوالو کښې رقم کړی چې طالبانو نه پرېښودو زه ستا وخت چې څنګه ځم.
نور نجونې هم غواړي، شوق لري د زده کړو سره؟
هغه باندې لکه دومره درامت ښکلی چې راتمه تر نن سنف ورځې دوه درې کاله وخت پاتې داسې کورونو کښې وخت ناست دی
دغه ښوونځی چې د قرنطین په وخت کې وران شوی و د هغې نه وروسته خو ډېر وخت ووتو، د دولت څوک نه دي راغلي، کار یې پرې نه دی شروع کړی؟
نه نه، پریخ پریخ نادرات دی خلا حیاتا نادرات دی وگی ران دی دی کور ومیلی
خو د دې سیمې خلک د دې انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دي ورغلي دا شکایت یې ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته وایې چې د نجونو دا ارزو دی چې باید دا مکتبونه جوړ شي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلې نجیبې آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیره کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې و نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوې او درس ووایي
مرکز کې دوی وایي چې مکتب نشته ورته
مکتب نشته دوی دا هم وایي چې په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالي دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او ښځینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزني په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر اوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالي دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او ښځینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزني په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر اوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نامنه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نامنه یو یا نورو دلایلو له امله په غزني ښار کې میشت شوي دي د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شوو کورنیو اکثر نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم پنځم شپږم اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې بلې اورو یعنې ادامه ورکړي
او د په دې برخه کې چې ځینو ولسوالیو نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا دا چې مراکزو ته لاسرسی نه لري نو په پام کې همدا ده چې د غزني ولایت د پوهنې ریاست سره په همپګۍ موږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي که چیرې موږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې موږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو هغه ځایونو کې چې لاسرسی نشته دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې دي چې موږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
نجیبه جان متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته
صحیح ده خو ګورې زه باید یو دفعه دغه غزني ریاست سره سمه هغه وکړم که رښتیا دا ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي صحیح شو زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که څه مهمه ده مننه
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي او د پوهنې وزارت ویان دی اغلې نجیبې آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي درنو اورېدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ څنګه ورزو د پیغام بو وورو
بلې السلام علیکم زه محمد اسحاق افغانم د کندهار څخه ارزم مې یو الکو پیدا کړې دي د تو کال دی دلمن نه داري ول سوالې دي چې ډېر چې بغاره وخت یې خپل کوته زمونو چې چیرې کلی واز ما ژغوري یا دې کورمې ما ژغوري راځي خپل خوشمې دي بوزي زموږ دغه د درې او کې چې موږ تاسو سره سره دی خو له کلی څخه راو سوام سپر و سپر د دوا یو نه کینزه و دوا په چې مرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په دې چې مرا یو ځل بیا سپر آیا د کینزو دوا نه کینزه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اسیا بدیش و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زلبکار بلاک پہ دیکھنے مندی نات لوا شیر ولسوالی څخه ساتھی راځي ته دا پیغام پریس دم مشک میم دا پیغام پریس شی ول دلته یو روز د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمېره ځلې بیا صفر و دوا واره سپر دوا اته شپږ درې سپر دوا د ټلیفون بل شمېره سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته شمېره د لیبیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202211241 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و دا د موږ هم در تخبره کړه اوس به د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عدالخیل د کریانه دا آزادۍ راډیو ټو تر کوونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی ډېر کوشش هم وکړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او د خسریا ورک شوي دي د پیښور د ګنج د سیمې نه نو هر چا ته کوم معلومات دي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړي اته څلور شپږ دوه څلور پینځه بل شمېره صفر اووه اویا شپږ څلور نه شپاک آتا سالور شپاک دیر منن آزادی راڑی کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر منن بریالی وسائی
السلام علیکم ورور جوڑے پا خیر آزادی راڑو تا سلام نونی کی حیلی ترامات ورندی کوم ما یو زوی دا محمد عساق پا نامو دا سپنویت پا نامو غا کئی دی مسلمانی دا هم دا دی لوجی دی حال مسلمان رور کا معلومات لری دغه شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي صفر و سوه و یعنی صفر و صفر و نونس شپږویس نونس بله د اړیکې شمیره ده صفر و سوه څلور یعنی صفر و صفر څلور شپږدېرس یولس یو دېرس دا د ټلیفون شمیره ده که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده معلومات راکی د مسلمانۍ له همدردۍ له دوله ډېره مهرباني به وي مشرینې به هم ترلاسه کړي
اگر څنګه ما یو د ورور اخشي دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی نه د ژوندی راسته نه د مړینې راسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نے میری کنیول مدرسے نا چنجیش کال کی چی نادرا کرے تو نام فضل حاجی اور چلے اب رخمین دیں او د چک دوله سوالی دی که څوک خپل از موږ غږ غوري یا څوک د په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړئ د شمارې سره دی اړیکه ونیسي صفر او صفر پنځه دوه څلور اووه درې اووه یو او سلام
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم زموږ حاله کورک لري احمد یعقوب نومېږي څور روسیه پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې ډایرکټ یې نه شتم نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که د بل ورور معلومات لري صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه مارا بیا تکرار وم صفر و ات دو درې صفر ات یو یو پنځه دا کدا شماره دې زنګ ووي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووي هڅه دې وکړي ازادي د راډیو کارکوونکو ټولو ډېره مننه السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 15
سلامونه کې لري کرامات تازه دي د ټول ورځې سلام هغه تاسو کې چې روزه خوشاله به تاسو الله مجاهد هم لیکمنه ولاړ خان محترم اوریدونکو زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا پنځه کاله کېږي خپل کور څخه نداره کوي نو هر څوک د په حق له معلومات لري نو زما سره دې په تلیفون شي نورو تماس څنګه کې د هلمند ولایت د نادالو ولسوالۍ د سیدآباد اوسېدونکی دی نو هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره په دغو شمېرو تماس ونیسي 0015 02 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ٹولو کرکون کے تھا ٹولو ارجن کو تھا. السلام علیکم زاج خان سید ٹکا ولایت جانخل السوالی جے شکر لکھنا چی زنگ وانا اللہ عرور اسلام اسکال کی جی شبرخ تھا نظر کا دے اس معلومات کے نشتہ کندار کابل علمان نفروب چرا وقت اس معلومات میں انہوں کو کار جاتے دے پاکستان معلومات ہی نمیم لا معصوم دے دے جاد جبار زور دے دے جانخل السوالی دے پکتکا ولایت دے شکر کلا وسیدون کائی دے ممکن دے دینا بل زنگوئی سپر ناویا اتیا اتنیوی جل سنوانا سپر ناویا اتیا اتنیوی جل سنوانا دینا بربانی متزنگوئی دا بمیربانی.
السلام علیکم. زه روز محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی. د پلار نوم یې امیر ګل دی. د اتویشت کال دی. د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و. تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي. 0-99-38-44 نمبر یې واري بیا درته وایم. 0-00-3-9-2-8-2-4 هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دا زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دا زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت سمه خود د میوان ولسوالۍ د سمه خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې تسره کې عقیقه دی. دوه کاله کېږي د کور څخه نادره کتل هر مسلمان وره په اړه معلومات لري. نوکرې په تلان کښې نه راړې کوم. 0-49-48-9-4 نوکرې په دغه نمره او انعام ورکول کېږي.
بلې السلام علیکم. زه نور احمد ولی د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کرښه یم. زما یو وخت شهید ورک دی. دا دستار په نامه دی. دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی. په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. دا لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نظره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي. او بل بیا دغه یو پیغام و عبدالستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسې موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دي په دغه شمېره زنګ ووي. که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات را ته راکړي 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-48-21-53-55. شمېره بیا وایم 0-48-21-53-55. د پسیو نمبر مو دی 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمېره بیا وایم 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي. دا عبدالعزیز زوی دی. ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته به معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم کور مودن ګران ورور چې خپل پیغام مو راستولی و. دا د موږ هم درته خپور کوي. هیله ده چې وکولی سو د همدې خپرونې له لارې ستاسو او د نورو هغه دوستانو چې په خپلو عزیزانو پسې ګرځي یو همکاري وکړی سو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره کومک کوي. او ستاسو څخه هم مننه کوم چې پیغامونه مو راستولی و. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچی قدم به قدم گ